السلام علیکم یک شنبه ده د زمری درویشتمه او د اگست 14 نیټه لاند خبرونه ز امید ظهیر مالیم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی او چارو وزارت ځانګړی استازي توماس ویسټ وای متحد ایالات د افغانستان خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. خغلی ویسټ تیره شپه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان خلکو سره د امریکا لخوا د 150 میلیون ډالر مرسته اعلان به د غذایی موادو د نامنۍ د لمنځوړو د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. متحد ایالاتونو له افغانستان سره د دې مرستې خبر په داسې حال کې ورکړی چې د تیر کال اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د غذایی موادو خوندیوالی او اقتصادي ناورین د پراخېدو په حال کې د میلیونو افغان ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپلې مبارزې کړنلاره اعلان کړي. دا کړنلاره 4 مادي لري. پرون د مقاومت ملي جبهې په خپله رسمي ویبپاڼه خبره کړه. په دې کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبان تل له دې کلمو د خپلو مخالفانو پر وړاندې کار اخلي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي ټولنیزو قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کولو پرته د طالبانو ضد ټول مخالفینو یو ځای کول یدایه ده. د ملي قوم د ملي مقاومت جبهه داسې مهال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبا په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهه د کړنلار د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته اتللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 24 کلن هادی ماتوار د دویمې درجې قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاک واسمې څارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 15 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله برید وشو او سخت ټپي شو. او د رومانیا یو زلمی لامبوزان د اروپا د 100 متر آزاد لامبو په سیالیو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ډیوید پوپوویچی پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې د لامبو په سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټو سره بریالی شو او د نارینه په کټګوري کې د 100 متر لامبو مخکینی ریکارډ مات کړ. د 19 کلن ځوان دا واټن په 6:40.38 کې ووه او د 2009 کال د لامبو د اتل برازیلی سزار سیلو ریکارډ مات کړ. پوپوویچی د اگست په 12 د دې سیالیو فاینل لوبتا لارا اومنده. سهار مو په خیر. اوړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه او معترضو سره د طالبانو تاوتریخواله غندله ده. ډیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي دبولي دي.
ترګیراته وته ولې وی بوتل لما ته ټلیفون ته لاسرسي مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدل چې زه چیرې یم.
لپان شان بیرای سي د افغانستان په بیا لا بیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو جزئیات
ډیر لس هوادوال شي دنسوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان و.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي له روبای ټولنې بیا غوښتي چې د روسي په وګړو د ویزي بند کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو لدی عمل نیوکه کړې ده چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتاو تری خواله کار اخیستې. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لاریون پر مهال هوایي ډز وکړ او 3 بهرني خبريالانی د لند وخت لپاره ونیول. ریچارډ پینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو پر اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر شوزو د مظاهره پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار ډوډۍ او ازادي له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایی ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولیز مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 میلادي کال د اګست پر 15مه جمهوري نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
اغړ بیا د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې هغه راپور رد کړی دی چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته حالت په اړه یې خبر کړی. او په دې راپور کې چې د طالبانو پر واکمنۍ د یو کال د وختو په مناسبت د جمعې په ورځ خپور شو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د یوې تیار راتلونکي خبرداری ورکړل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی دی. احمد تکل او د موضوع نور جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله دا چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي. نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي. خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوال ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي د نجونو پر تعلیم د بندیز د لری کولو او د ټول شمول حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی. خو طالبان وایي حکومت ټول شمول دی او د نجونو تعلیم ته د اسلامي شریعت پرانا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومي پاتې شوي.
زه به هدا د ولسم ټولګي زده کوونکم ډیر دغه به احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نور بیا زمو شونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغل زمو شونځي هم دغه سی بند پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصې دوه کوم اقدام نه دي سوی. په کور کې د ستنې کار کوم مطالعه ته میس ظلم نه کیږي چې نور مطالعه وکم ځکه مطالعه سم بخیر د زرو د سمات سوی دي. مطالعه ته مزل نه کیږي او په کور کې هم دغه د ستنې کار کوم. نه دا خو زه نه لرم چې نور جز مو ښوونځي خلاص شي ځکه تر اوسه پورې د ښوونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې شوي هغه عملي شوي نه دي تر اوسه پورې. نو مطالعې ته مې هم زړه نه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي سبا به خلاص شي خو هماغسې نه دي شوي او ښوونځي مو تر اوسه همدغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم خپل ولس ته خدمت وکړم ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کې داسې چې نه وي. په دې اکله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی د سر درد هم راته پیدا شوی دی د ډېرو سوچونو او فکرونو د امله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي سبا به خلاصېږي خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې. موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې. زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه. زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې تللو. اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو. تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې تللو. د امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته به چې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي مونه پاته کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
لبل غاړی ویل پنځشنبه د غزنی او میدان وردګ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راوتلي چې مرګ ژوبله هم لري.
د هیواد په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګ او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمېر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوې شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وو او دوه هم لا درکه دي مفقود دي.
د ښاغلی مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه فرعي او اساسي سړکونه سلګونه جریبه کرانیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لویې لارې بیرته خلاصې شوې او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
زلیز ولسوالی درای بوغه سیمه کې درې کسا د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سره دا یو ماشوم دا او یو شپکلن انجلې دا د وبو وړي شهیدان شوی دي.
د ښاغلی رایت په وینا سیلابونو په سیدآباد او چاک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو واغز قرباغ او د یک په ګډون په 1212 کې د سیلابونو لکبله لسګونه کورونه باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې 2 میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. تبې پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلی مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتې دي چې نورې مرستې هم وکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یو ځل بیا غوښتي د روسیې پر وګړو ویزې بندې کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرېنښودل شي. ښاغلی زیلنسکي پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نشي کېدی چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننوځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونه سي کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي. د اوکراین ولسمشر همدراز لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څنګ مشر الکساندر دارچيف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته ویل چې کله د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه تر هوډان دکړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي نو د مسکو او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې به سخت ضربه وویني او حتی خای پریشي. لبلې خو مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامی سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډ موده وروسته د روسیې لاستول ویدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو منډلې چې د طالبانو د واکمنې په یو کال کې درې دیرش خبرې اعلان توقيف شوې دي. د خبرې اعلانو له 2 ساعتونو نیولې بیا تر 3 میاشتو پورې په توقيف کې تیر کړي او یو شمېر لا هم زندان دي. د رسنیو او بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه وایي د وضعیت د بیان ازادي زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بندي شي. طالب چارواکي د خبرې اعلانو توقيف منی خو وایي قضیه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله الدین په دې تفصيلي راپور کې لیو کال رئیس افغانستان کې د خبرې اعلانو عمومي وضعیت تکتنه کړي خو د راپور خبرېدو وړاندې باید یادونه وکم چې د راپور د طالبانو بیا واکمنې دی او کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي رادیو د زنګړو مطالبه په لړ کې چمتو شوه دی.
ما مګوفتم چې ما یو ژورنالیست سیستم گفت چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. دستای ما سپشت سر ول چک زدن چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبريالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کې سي له ازادي رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 دیرشمه توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهینه او سپکاوی کوي بده خبرې کوي. ویلې چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناست وي. ویلې چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګمه چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای 266 درک سیمه کې د ملي امنیت او دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لومړی شپې یو کیسه کوي.
با یک اتاق انداختن، یک اتاق یک سلول بود و در این سلول
ها زید زندان په یو تنگ خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا و وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خراب وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې م سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخستې چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپل ویپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غږ نه خبرو وویل،
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زمکه لا پاسه به د زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې تیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړه ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قومندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصولو لمخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سک کال تر همدې نیټې پورې لکتر لگا دیار لس خبریالان وهل شوی هم دي. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وجل شوی چې یوې د اریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د غراپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناول چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 133 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسین ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري څخه یوازي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نه ولې اطلاع فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازي د ملي امنیت سره
خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بند شوې ده چې د سره زموږ سکم 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون که خپل کار او دند الله سوار کار ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسولانو او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقيقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادري، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسني، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
کابل دی گردیز په عمومي لار کې 60 کیلومټري کې دی گردیز نه دی تیری سیمه دی ټنډانو دی وڅخاک دی کلی دی منطقه سره پرو سلګونو لارې ولاړې دی د دوه مشپه ده. پیدا میلو وزارت نه می په جدي تور دا غوښتنه ده چې باید یو ته ماشینګیری را زیاته کړي. دا شګې واړی غرونه شګې راکته سوي دي، لارې ټولې بندې کړي دي، پلچکې خرابه کړي دي او پوخ دي سیمنټو کانکریټ ټول مات سوی ده، خوړ سوی ده. نو دا د ښاروال وسه تیره ده، د ګردیز له وسم تیره ده، د ولس له وسنم تیره خبره ده. نو الله تعالی دې وکړي چې د پیدامي وزارت دې ته جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند زحمت تر کوم خود هلمند کې هغه رقم حالات دی چې په ښار کې د خلکو څخه هغه د ډوډۍ د پیدا کولو زمینه هغه د لاسه ځینې واخیستل، هغه ویستل، هغه خلک یې د بدبختۍ سره مخ کړله. وشر په زکات په نامه خودی خو هم پیسې ټول کړلې د خلکو څخه، هم د خلکو څخه پیسې واخیستلې، پر بازار پر سړک پر غاړه چې ناس وو، او بیا پسې راولاړ شول، بیا هغه